آمریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای آمریکا د غورزیدلې اندونیزیایي الوتکې قریب سلويخ مړی موندل شوې دي. په جوزجان کې د دولت 200 مخالفین دولت ته تسلیم شوې دي او یونان کې د سلهاو مهاجرونو ډکه بارونکې کشتۍ نیول شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د کندوز والی وایي هغه کسان چې په تیرو 14 کلونو کې په نامنیو کې لاس لرو ریخي تر کابل رسیږي. او په ننګرهار ولایت کې ځوان د ناوې او زوم د پاره موټر جوړ کړی دی. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدې شي. عصمتي العابد او زه نظرانه یوسف سیدر ته خبرونه وړاندې کوو. اندونیزیایي چارواکي وایي چې په طوفان کې د ورکه شوې د ایر ایشیا د الوتکې شاوخوا سلويخ مړی په سمندر کې موندې دي. د سې شنبه په ورځ د انډونیزیا یو ټلویزیون د جاوا د سمندرګي د پاسه هلیکاپټر وښولې چې مړی د اوبو نه راوستل. د دغه الوتکې د مسافرینو د کورنیو غړو چې کله په ټلویزیون دغه مړی ولیدل نو په جړا شول. دغه مړو د ژوند د جګورنې جیکټونه نو اخستي. د یادونې وړ ده چې په دغه الوتکې کې 122 تنه کسانو چې تر اوسه د نیمایي نه هم د کمو مړی موندل شوی دي. تر اوسه پورې موندل شوي کسانو کې یو هم ژوندی نشته. د غمړی د هغې نه وروسته وموندلی شول چې د جاوا په سمندرګي کې د الوتکې ټوټې پر چې ښکاره شوې. د الوتکې د نورو مړو یا ژوندو د موندلو دپاره عملیات چې د یو شمېر هیوادونو ډلې پکې برخه لري روان دي. امریکا هم د الوتکې د موندلو په برخه کې مرسته کوي. د ژغورنې عمله وایي چې په سمندرګي کې د پاسه نه سورې ولیدو چې هغوی فکر وکړو دا به ورکه شوي الوتکه وي. نن د سه شنبه په ورځ د موندنې عملې تایید کړل چې دغه ټوټې پرچې د ایر ایشیا د ورکی شوی الوتکې دي.
د نړۍ مهم خبر نه پس د افغانستان خبر نه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي اردو دوه عسكر هغه وخت ژوبل شو چې کله یو ځانمرګي برید کوونکی د دوی د پوسټ سره خوا ته چدونکو مواد ډک موټر والوته. دغه پیښه د سید آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. د غزنی ولایت یو دولتي چارواکي وایي چې د ولایت کې د طالبانو ضد پاسون یو مشر قومندان فیضان د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې وژل شوی. قومندان فیضان سره د هغه دو ساتونکي هم وژل شوی دي. د غزنی د والی ملستیال محمد علي احمدي وایي چې قومندان فیضان د مقر د ولسوالۍ نه د خپل ساتونکو سره تیرېده چې موټر یې په مین ور برابر شو. په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي. په جوزان ولایت کې د سولې د عالی شورا مسولین وایي چې 200 وسلوال یاغند د سولې د بهیر سره یو ځای شوی دي. په جوزان ولایت کې د سولې د شورا مشر محمد اکرم وایي چې دا کسان چې مشري مفتي نعمت الله کوي د خپل 200 ملګرو سره د دولت سره ملګری کیږي. د یاغانو دولت تسلیمېدل په داسې وخت کې کیږي چې د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال رشید دوستم هم په جوزجان کې دی. دا کسان به سبا ته د یوې غونډې په ترڅ کې خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړي. او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په افغانستان کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د کمیسون وایي چې دوی جنسي تیری قریب 400 پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې 14 پیښو کې په ماشومانو تیره شوې. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ملي پروژو کنټرول مدیریت باید پیاوړی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له وزارتونو او دولتي ادارو څخه د لیدنې لړۍ په دوام کې نن د فواید عامې وزارت چارې ولیدې. جمهور رئیس غنی د فواید عامې وزارت له چارواکو سره لیدنې په مهال د پروژو کنټرول کمزوري بلو او ټینګار یې وکړ چې ټولې لوی پروژې د کنټرول او په هر اونۍ کې د هغو د سرنګوالي په اړه په خپل د تا رپورت ورکړی شي. جمهور رئیس غنی وویل
بودجه د اقل 140 میلیون ډالر کسر لري. زاسر نیم په اوسنی قیمت کې لرسم تسته کدی سم درست پروګرامونه او پروژې برکوي غیر لغنه چته کدی ټول درو.
جمهور رئیس غنی د فواید عامې وزارت چارواکو ته دا ډاډ ورکړ چې دغه وزارت د پیاوړتیا لپاره به هر ډول امکاناتو پانګه اچون ته اړتیا وي دی به ورته مهیا کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونو ته دا مور کو. د هند په ممبئی ښار کې په کال 2008 کې د بریدونو اصلي مشکوک ترانن په اسلام آباد کې د سختو امنیتي ترتیباتو په ترڅ کې محکمې ته حاضر کړی شو. هغه هم د نن د سه شنبې په ورځ د پولیسو لخوا نیول شوی. دغه جریان داسې ناهیلې رامنځته کړې چې کېدای شي ذکیو رحمان لکهوی ډېر زر آزاد کړی شي. لکهوی د هغه وو مشکوکو د جملې نه یو دی چې پاکستان هڅه کوله د بمبئی د بریدونو په تورې ونیسي. په دې برید کې 168 کسان وژل شوي او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې کړې. خو د ذکیو رحمان مدافع وکیل رضوان عباسي وایي پولیسو هغه نن د یو بل تور په جرم توقیف کړی.
ایټالیا وایي د هغې لویې کشتۍ ټول پاتې مسافر هم وژغورل چې د کرفو ټاپو د نږدې پکې اور بل شوی و. خو وایي چې په ادراتیک سمندر کې د دې پیښې د مړو شمېر لسو تنو ته رسېدلی او داسې ویره هم شته چې کېدای شي چې ځینې نور کسان لا هم ورک وي. پرون دوشنبې چې کله د ژغورنې عملیې د پاتې کسانو د مسؤلیت هڅه کوله نو 15 مړي هم وموندل. د کشتۍ یو ژغورل شوی مسافر وایي چې په کشتۍ کې اصلي ستونزه تخنیکي وه چې د اور بلېدو په وخت کې اکثره مسافر په خپلو ځایونو کې ویده وو.
د یونان د بیړنیو چارواکي وایي چې هغوی د فارس په خلیج کې د بار وړونکو کشتۍ کې د بیړنیو حالاتو د اشارې نه وروسته اقدامات کړي دي. ویل کېږي چې په دغه بار وړونکو کشتۍ کې په سلګونو مهاجر سپاره دي. دغه کشتۍ د کورفو د ساحل نه د یونان په خوا روانه وه. په دغه کشتۍ کې په موجودو کسانو کې چا د مرستې لپاره غږ کړی دی. یادونې وړ ده چې یو اونۍ مخکې هم دغسې د یوې بار وړونکي د نارمن اتلانتیک کشتۍ په نوم یو کشتۍ د اور لګېدو له وجې په هغې کې په غیر قانوني توګه سپاره 400 تنو د ژغورنې لپاره په لویه کچه عملیات وشول. خو په دغه کشتۍ کې سپاره ټول کسان ووژل شول.
یوه برتانوي روغتیایي کارکوونکي چې په ایبولا مرض اخته شوی وه نن د ځانګړې درملنې دپاره د سیرلون له کلاسکو ښار نه د لندن روغتون ته ورسولی شو. هغه پرون سهار راهیسې په کلاسکو ښار یو روغتون کې د نورو ناروغانو جلا ساتل شوی وه. اوس به هغه د لندن په شمال کې د شاهي مجاني روغتون په یوې ځانګړې څانګه کې درملنه واخلي. د روغتون د وارډ د محدودو متخصصینو دپاره ځانګړې شوې ده او ویل کېږي چې د برطانیې نرسه چې ویلیم پولی نومیږي او په سیرلون هیواد کې د کار په وخت د ایبولا په ورځ اخته شوې وه اوس به یې درملنه کېږي.
د روسیې یوې محکمې د دغه هیواد په یو سیاسي فعال الکس نووالنی د فرانسوي کمپنۍ نه د 15 لک ډالرو د غلا په تور مجرم ګڼلی دی. محکمې 38 کلن وکیل او سیاسي فعال الکس نووالنی ته 3.5 کلونو بند سزا ورکړې ده. د الکس رور چې په جرم کې شریک دی هغه ته هم د غمره سزا ورکړې شوې ده. د امریکا غک خبریال ډینیل شرف په خپل رپورت کې وایي چې د الکس بند ته د لیګلونو د سخکاریږي چې حکومت د هغه په سیاسي فعالیتونو بندیز لګول غواړي. الکس د محکمې نه د راوتلو په وخت کې د محکمې د باندې راټول شو خپل پلویانو ته وویل چې هغوی دې د روسیې د حکومت په خلاف خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د امریکا هوایی ځواکونو په سومالیه کې د الشباب د یو مشر په خلاف هوایی حمله کړې ده. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ وویل چې د غبردي د ساکو په سیمه کړې ده. تر اوسه پورې په دې حق له لاس چا سندي ویلي چې په د غبرد کې د الشباب د مشر لګیدل او کنه. خو امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په دغه برید کې ملکیان نه دی وژل شوی. د ستمبر په میاشت کې د امریکا په یوې هوایي برید کې د الشباب مشر احمد عبدی ګودان ووژل شو. په سومالیه کې د الشباب ډله چې د القاعدې سره تړلې ډله ده غواړي چې د سومالی حکومت وپرځوي او په دغه هیواد کې اسلامي شریعت نظام عملي کړي. د سومالی او د افریقایي اتحادیې ځواکونو په ورستیو کې د الشباب ډله په شاتم بولی ده.
او په افریقایي هیواد ګیمبیا کې د ولسمشر د مړۍ خواته د سختو ډزو غږونه اورېدل شوي دي. آینه شایدانوی چې دزو کې د ولسمشر یحیی جما ساتونکي لاس لري. تر اوسه معلومه نه ده چې د کودتا کې محاسده یا کبل سدي او دا هم نه دی ویل شوی چې د دوام لري او کنه. په خپل ولسمشر یحیی په هیواد کې نشته او ویل کېږي چې یا فرانسه کې دی او یا په دوبۍ کې. ګیمبیا د فرانسې مستعمره ده چې ورسره خواته سینیګال هم پروت دی. په خپل ولسمشر جما په کال 1994 کې د کودتا د لارې واک ته رسېدلی دی او د بشري حقوقونو په سرغړونو تورنده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس د سپورتس د خبرونو د پاره رحمت الله عابد را سره دی.
مننه نظرانه. د سپورتس خبر دا ده چې نن په کابل کې د برتر لیگ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې د کې به د افغانستان د فوټبال د مختلفو کلبونو او د فوټبال د ټیمونو مسابقې تر سره کیږي چې نن پیل هم وشو چې په دې کې اساسي هدف افغانستان کې د فوټبال لوبه هغه ته وده ورکول دي. په پیل کې چې کوم لوبه وشو هغه کې د هندوکش ټیم د ملي اردو ټیم ته د وو په مقابل کې د صفر په مقابل کې په وو ګول ماته ورکړه. همداشان ته د ګلوبل ټرست ټیم چې دی هغه د کارتاری انا ټیم ته ماته ورکړې ده. همداشان ته د پامیش ټیم د اتحاد په نوم ټیم ته ماته ورکړې ده. دغه لوبه به راتلونکو څو ورځو کې هم دوام ولري. او یادونه کوم اردوونکو لپاره چې نن موږ د شپې 9 بجې د آشنا سپورتس پرونه د کال 2014 د سپورتس د نړۍ مهم خبرونو ته ځانګړې کړې ده. او د اردوونکو نوم هیله کړې ده چې هغه په خپل په دې خبرونه کې برخه واخلي. د دوی په نظر چې کومه مهمه پیښه دغه تیر یو کال کې په نړۍ کې شي دي په مختلفو لوبو کې هغه د موږ سره شریک کړي او موږ به دا غوښنه وورو او موږ به خپل معلومات هغه سره شریک کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ رپورټونو ته. په ننګرهار ولایت کې یو ځوان د ناوي او زوم لپاره موټر جوړ کړی دی. دغه موټر په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او هغه موټر ته ورته دی چې په فارس کې د موټر جوړونې یو کمپنۍ جوړ کړی دی. د زبی الله غازی رپورټ بلګروس ته واوري. اوس د قندوز د والی ویلی دی هغه کسانو چې په تیرو 14 کلونو نامنیو کې لاس لرلو ریخی تر کابل رسیږي. ګل رحیم نیازمند قندوز نه رپورټ را لګره.
په قندوز کې پر 15 مهمو چوکیو نوی کسان مقرر شوی. والی د امنیت قماندان، د ملي امنیت رئیس، د محکمې رئیس او د ملي اردو د لیوا قماندان دي. دغه چارواکو ته د پخوانیو په نسبت د مرکزی حکومت لخوا زیات صلاحیتونه ورکړل شوی دي. تیر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قندوز له ټولو رئیسانو او لسوالانو سره په ویډیوي کانفرنس کې دا خبره ښکاره کړه چې د قندوز ټول چارواکي تر نظارت لاندې دي او هغه کسان چې وظیفوي ضعف ولري له دندو به ګوښه کړل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قندوز والی ته په خطاب ولسوالانو او رئیسانو ته په اشاره سره داسې وویل:
به تمام رئیس صاحبا و ولسوال صاحبا شاروال و غیره واضح کنین.
ټولو رئیسانو ولسوالانو او خاروال تخکاره کړی چې تاسو تر چیړنې لاندې دي. تاسو د رهبرۍ ډله د چیړنې بشپړ صلاحیت لري او هیڅوک د هیڅ وزارت لخوا نشي حمایه کېدی. د قندوز والی هم تیر ورځ له ځوانانو سره په یو غونډه کې وویل چې دوی به په قندوز کې تغییرات راولي او اهل کسانو ته به دندې وسپاري. محمد عمر ساپی نه امنیو ته په اشاره سره وویل چې هغه کسان چې په تیرو 14 کلونو کې د قندوز په ناامنیو کې لاس درلود په مافیایي شکل تر کابل پورې ریښې لري او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې د دغو کړیو د ماتولو په اړه ورڅخه ملاتړ وکړي.
13 سال گذشته درېجه کسایی کې در ناامنی قندوز رول داشتن کسایی بودن که به شکل مافیایی ریشه های
په تیرو 14 کالو کې هغه کسان چې په ناامنیو کې لاس درلود په مافیایي شکل ریښې کابل او نورو ځایونو ته رسیدلی دي. که موږ د امنیت لپاره هر ډول طرحه عملي کوو له خنډ سره به مخ کیږو، نو په دغه وخت کې ستاسو ملاتړ ته ضرورت لرم. محمد عمر ساپی وویل چې مافیایي کړیو په تیرو کلونو کې څلورو مهمو قدرتونو ته لاسرسی پیدا کړی چې یو قدرت یې مطبوعات دي او له دغې لارې د خپل مخالف پر وړاندې سنګر نیسي.
امروز مافیا زورمندا به چهار قدرت بسیار مهم دست پیدا کرده که یکی از قدرت هایش مطبوعات هم هست.
مافیا او زورواکانو څلورو مهمو قدرتونو ته لار موندلې ده چې یو قدرت یې مطبوعات دي. د هر زورواکي په واک کې ورسنې هم شته. کوم دلته هغوی تر فشار لاندې راولو هغوی به زمونږ پر وړاندې مطبوعاتي سنگر نیسي او مرکزی حکومت ته به متخریبوي. خو که یو خبره او په یو فکر یو هیڅوک مو مخکې نشي درېدلی. نوموړي دا هم ویل چې یو شمیر زورواکانو خلک په قومونو او ډلو ویشلی دي او خپل حکومت یې کړی چې دوی به د خلکو د بیرته راغونډولو او په اتفاق کولو کې هڅه وکړي.
یګانه عاملی که تا امروز مافیا و تفنگدارات در قندوز به کار برده.
په قندوز کې مافیا او ټوپک سالارانو د خلکو په قومونو لویش څخه ګټه اخیستې او هڅه یې کړې چې خلک په تاجک، پښتون، ازبک او نورو باندې وویشي. له دې وروسته به له دغسې کارونو سره مبارزه کوو او شریک ژوند به کوو. د قندوز والی په خپلو خبرو کې د مافیایي کړیو، ټوپک سالارانو او نورو یادونه وکړه چې په ناامنیو او د خلکو په بې اتفاقۍ کې لاس درلوده، خو مشخص یې د کومې ډلې او یا هم کوم شخص یادونه ونه کړه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ننګرهار ولایت کې یو ځوان د ناوې او زوم دپاره موټر جوړ کړی دی. دغه موټر په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او هغه موټر ته ورته دی چې په فارس کې د موټر جوړونې یوې کمپنۍ جوړ کړی دی. زبی الله غازی په دې هکله رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې ګڼ ځوانان د اقتصادي او نورو ستونزو له کبله په کلونو د خپلې ناوې د لیدو انتظار کوي، خو په ختیز ولایت ننګرهار کې بیا یو ځوان د ناوې او زوم لپاره ځانګړی موټر جوړ کړی. دغه موټر له نورو سره په پوره توپیر تیار شوی دی. طارق صاپی چې دغه ځانګړی موټر یې جوړ کړی وایي چې په جرمني هیواد کې له یوه دوست سره ورته موټر لیدلی و. په موټر کې د ناوې او زوم لپاره دوه سینګار شوي ځانګړې څوکۍ، مخامخ ټلویزیون، چاپیره روښانه ګروپونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د دغه موټر ظاهری بڼه له نورو سره توپیر لري او په لیدو یې د هر چا زړه ته د یوه زلمي واده ور په زړه کوي. طارق صاپی وایي په شپږو میاشتو کې دغه موټر تیار کړی دی.
تاداب یې چې لګول د هغه اوسپنه نه قاتېدل، خو ډېر په سختي په ګرم کون او په ګیس او په دې شیانو هم دا څو ګولۍ ګانې ورته ورکړو، دا شیم جوړه کړو، باډي چې کله ولګول تعداد هم شروع کړو، نتیجه یعنی درست معلومېدل. بیا موږ هم ورته وویل چې زه انشاءالله چې خرابېږي نه.
نوموړی وایي دا موټر یې د دې لپاره جوړ کړی چې په ډېرو کمو پیسو پکې هر زلمی خپله ناوې تر کوره ورسوي. هغه وایي د دوی په سیمه کې د ډېرو لپاره د دغسې موټر جوړونه حیرانوونکې ده.
بې درکه دا پښتونستان واټ کې ولاړو رنګمالان، برقي سامان چې خرڅوي، څه عام خلک او څوک خریداري کول، ټول موټر نه راته و. یعنی موټر نه ښکاره کېدل، عوام ښکاره کېدل. کله چې نږدې راتلې بیا موټر پکې ښکاره کېدل. دومره خلکو څوک عکسونه اخیستل، څوک ویډیو عکاسي کول، نور طبعا خامخا خلک ته نه وایي یار عکسونه ورسره اخلي.
د دغه موټر برنۍ برخه لکه د پخوانۍ زمانې ډولۍ ته ورته جوړه شوې ده. توریالی همت چې په ننګرهار کې اوسي د خپل ورور ناوې په همدغه ځانګړي شوي موټر کې وړې ده.
کلم وراتللو بیرته راتللو نو هغه وخت کې دا لومړی ځل څو ورځې کېدلې چې ښار ته راوتې و دا موټر. نو بیا به هر ځای کسان ولاړو، د موټر عکس به اخیسته، د موټر ویډیو به کوله.
د دغه موټر جوړونه د ډیرو لپاره نوې خبره ده. خاوند وایي هر څوک به وشي کولای چې خپلې ناوې د ډیرو کمو پیسو په بدل تر خپل کاله ورسوي.
یو کس دی هغه د وسه نه لري چې په یو خ او خ لوکس موټر کې دوه خپل ناوې کور ته راولي، نو کولای شي چې دغه موټر څخه استفاده وکړي. شاید دا په ډیره کم انده پیسو باندې ګلپوش کې او خپل ناوې پکې کور ته راورسوي.
خو یو شمیر نور بیا دغه شان موټرو جوړونه د پخوانی زمانې د ډولۍ او نورو رواجونو لمنځوړون کې ګڼي. وای وای کنوري جوړی شي خا کنن نور ولایتونو ته به دغه موټر وړل یو رواج وګرځي چې دغه کار بیا د هر چا د وسینه دی پوره. دې تورته موټر په پاریس هیواد کې د موټر جوړونې وی کمپنۍ په خوا جوړ کړي و، خو تر اوسه لا د نړۍ بازارونو ته دغه سي ځانګړی موټر نه دی وړاندې شوی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
خزو په ژوند کې د سواد د زده کړې ارزښت هغه موضوع ده چې نن شپه د امریکا غږ آشنا رادیونه په 8 بجو د نجیبه ناشبه په خپرونه کې د میلمنو سره پی غږیږو. په خپرونه کې د اړیکو شمیرې دي 001-202-619-3-3 او بل شمیره ده 0-99-0-10-0-10.
دونکو اوس په مو کړی د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
اندونیزیا چارواکي وایي چې په طوفان کې د ورکه شوې د ایر ایشیا د الوتکې شاوخوا سلویخ مړي په سمندر کې موندل شوې دي. د سې شنبې پورې د اندونیزیا یو ټلویزیون د جاوا د سمندرګي د پاسه هلیکاپټر یې وښودلې چې مړي د اوبو نه راوستل. د دغې الوتکې د مسافرو د کورنیو غړو چې کله په تلویزیون دغه مړي ولیدل نو په ژړا شول. دغه مړو د ژوند د ژغورنې جیکټونه نه و اغوستي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي اردو دوه عسکر هغه وخت ژوبل شو چې کله یو ځان مرګي برید کوونکي د دوی د پوستې سره د چودونکو موادو ډک موټر والوتو او خپله پکې د مړ شو او دغه عسکر ژوبل شول. دغه پیښه د سید آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. د غزنی ولایت یو دولتي چارواکي ویلي چې د ولایت کې د طالبانو ضد پاسون یو مشر قومندان فیضان د سړک د غړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. قومندان فیضان سره دغه دوه ساتونکي هم وژل شوی دي. په جوزجان ولایت کې د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې 200 وسلوال یاغیان د سولې د بهیر سره یوځای شوي. په جوزجان ولایت کې د سولې د شورا مشر محمد اکرم وایي چې دا کسان چې مشري مفتي نعمت الله کوي او د خپلو 200 ملګرو سره دولت سره ملګر شوی دی به د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې خپلې وسلې هم حکومت ته وسپاري. د یادونې وړ ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال رشید دوستم هم دا وخت په جوزجان کې دی. او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ملي پروژو کنټرول او مدیریت باید پیاوړی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وزارتونو او دولتي ادارو څخه د لیدنې د نړۍ په دوام نن د فواید عامې وزارت چارې لیدنه دینه ولیدلې. جمهور رئیس غنی د فواید عامې وزارت له چارواکو سره د لیدنې په حال پروژو کنټرول کمزوری بنه او ټینګار یې وکړ چې ټولې لویې پروژې د کنټرول او په هر اونۍ کې د هغو د څرنګوالي په اړه په خپله دته رپورټ ورکړل شي. د هند په بمبئی ښار کې په کال 2008 کې د بریدونو اصلي مشکوک طرح نن په اسلام آباد کې د سختو امنیتی ترتیباتو په ترڅ کې محکمې ته حاضر کړل شو. هغه هم دا نن سه شنبه د پولیسو لخوا نیول شو. دغه جریان داسې ناهیلی رامنځته کړې ده چې کېدای شي زکی الرحمن لکوی ډېر زر آزاد شي. لکوی د هغه وو مشکوکو د جملې ځینې یو دی چې پاکستان هڅه کوله د ممبئی د بریدونو په تورې ونیسي. ایټالیا وایي د هغه لوی کښتۍ ټول پاتې مسافر هم وژغورل شو چې د کرفو ټاپو ته نږدې پکې اور بل شو. خو وایي چې په ادریاتیک سمندر کې د دې پیښې د مړو شمېر لسو تنو ته رسېدلی دی او داسې ویره هم شته چې کېدای شي چې ځینې نور کسان هم پکې ورک وي. یوه برطانوي روغتیایي کارکوونکی چې په ایبولا مرض اخته شوی وه نن د ځانګړې درملنې دپاره ګلاسکو ښار نه د لندن روغتون ته رسول شوې ده. په افریقایي هواد ګامبیا کې د ولسمشر د ماڼۍ خوا ته د سختو ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عین شاهدان وایي چې ډزو کې د ولسمشر ساتونکي لاس لري، خو دا معلومه نه ده چې د کودتا کومه هڅه ده او که نه.
ګرانو اورېدونکو، اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.